شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې میرحمت ساپی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. اسلام آباد ته مو د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا درې سفر سره لیدی چې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ویني، او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورته ویلي وو چې هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
عبدالله وی تمه لري په قطر کې روانې مذاکرې یوه نتیجه ورکړي. په دایکنډي کې څوارلس ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه د پیل سوې شخړې د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پاکستان مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې ویلي تمه لري چې په قطر کې روانې مذاکرې یوه نتیجه ورکړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. عبدالله چې پرون په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ، نن له صدراعظم عمران خان او د مشرانو جرګې له مشر صادق سنجن رانی سره وکتل. ښاغلي عبدالله، تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې وویل
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسله وال په افغانستان کې فعال دي. د دایکنډي د والي دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس ملکیان وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې، پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی وایان وایي په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو وایان وایي په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله وال وژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا وایان جګړه ناقه محمد صافي ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله والو غوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا درش نفر تلفات واوختل. درش نفر جولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. پنځه نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وسلول خپل یو مړی له ځانه سره وړی دی. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمن سیمې پر سر وسلوال شخړه نن درېیمې ورځ ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې، دواړه لور یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې دواړه لور یو لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې په یونان کې له خپل سیاس سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې، د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه وویل
د یونان د بهرنیو چارو وزیر او ما د ناګورنو قرباغ پر شخړې خبرې وکړې. اړتیا ده چې دواړه لوري دا تاوتریخوالی ودروي او څومره ژر چې ممکنه وي مذاکرو ته د ستنېدو لپاره د مینسک ډلې له مشترکینو سره له نږدې کار وکړي.
په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکېچ د اوري لپاره په منځګړیتوب کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس اپوزیسیون مشر ویلي د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ و په ویلنیوس کې خبرلانه ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي، موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي، خو اپوزیسیون چې له هغې راهیسې اعتراضونه کوي وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوې او اصلي ګټونکی تسیخانوفسکایا ده. د پولن چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولنډ او اوکراین وګړي په پولنډ کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د تاجکستان دغه پنځه وګړي پولنډ او د شنګن حوزې نورو غړو هیوادونو ته له ننوتلو منع شوي دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلي کاپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. دواړه ټیمونه به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی شامل دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني موریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه څلوروي سټیټه دولس. هرات کې بلمر وي د تودوخې لوړه درجه یو در سټیټه شپږ. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه سټیټه دولس. مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه نولس سټیټه دیارلس. او جلال آباد کې به اسمان وریز وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه څلور در سټیټه یوویشت اټکل سوی ده.
دا سجر اډو ما شامنی خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بالاخره و دې موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکرات می سره داخل کړي.
د سولې د هڅو سربیره به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې جګړو زور اخیسته.
موږ دغه لاسر مخ چې نن کډ بار کسه به برتراو نن یې بار کسه به برتراو نن دا کور چپه کړی سبا کور چپه کړی
کورونه مچری جوړه جم.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګری ملتونه اندیشنه څرګندوي چې د پولیو پیښې سږ کال په افغانستان کې دوه برابره شوي. د یوې ګزنډوهلې نجلۍ مور وایي
په دې باندې بنا شو کنه بس مخکې چا خبره لاندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. شاه محمود قریشي دا خبره نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې جوړه شوې وه او د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر هم پکې برخه اخیستې وه. مخکې تر دې چې د ښاغلي قریشي د دې څرګندونو جزئیات درسره شریک کړو د عبدالله عبدالله څرګندونې لرو. د وویل چې په قطر کې روانو خبرو ته ډېرې هیلې شته چې ورسره به په افغانستان کې د تل لپاره د جګړو مخه ونیول شي. د دې څرګندونو تفصیل له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې. د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډېره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په ډول یې هغه د توطیه تیوري وبلله خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپلو ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یوه نوې تګلاره عمومي، ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزي او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي.
په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په نننۍ غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې امنیت غواړي او د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. د سجرړو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ راپور لري.
شاه محمود قریشی په خپل وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ مزکنی تمامیت او خود مختاری درناوی کوي او په دې هیواد کې د خاصو خلکو ملاتړ نه کوي.
So I want to close my talk by giving you
ز خپل خبري ستاسو او ستاسو لاري افغان ولس ته په دې پیغام ورکول سره ختموم چې موږ په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نه کوو. موږ نه غواړو چې ستاسو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. زما پیغام دا دی چې موږ غواړو ستاسو د خود مختاری خپلواکۍ او مزکنی تمامیت احترام وکړو. زما پیغام دا دی چې تاسو چې په مذاکراتو کې پر کوم خبرو سلا شي نو موږ د پاکستان خلک به د افغانستان ولس دا خوخه منو او په کار هم داسې وي او دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري. او که زه د پخوانی ولس مشر محمد ایوب خان د کتاب د نوم حواله ورکړم نو ښاغلی عبدالله موږ غواړو چې دوستان شو نه چې باداران. دا په سوچ کې بدلون دی. که موږ غواړو په امن کې سره ووسو او په ګډه خپل مستقبل جوړ کړو نو دا یو نوی احساس او حقیقت دی چې موږ یې منو.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د پخوانیو غلطیو منلو ته اړتیا ده او د په خبره که داسې ونسی نو دواړه هیوادونه پرمخ نسی تللی. هغه وویل چې یوازې افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کولای سي او هغوی باید د هیواد له داخله څخه تلپاتې امن رامنځته کړي نه دا چې ورباندې وتپل سي.
پاکستان په افغان سوله کې څه مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو له کتونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه به واورو.
بینالمللي قواوو د را تګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټولو دا په اتفاق سره دا ویله د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډېر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوو کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بالاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي، ځکه پاکستان هم دا نارې وي او بینالمللي جمعیت هم دا تاییدوي چې پاکستان بالاخره وجې موضوع ته مجبور سو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې څه کومې خبرې روانې دي دا د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولی نو ولې قطر انتخابوه؟ ولې یو بل ځای نه انتخابوه د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کوله؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بندیان بینالمللي جامعې و قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو مقیمګاه او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه همدغسې جوړه شوې وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر وو. که څه مستس په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروې ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق تر نظر تر دې راځي چې قطر بهتره ځای دی افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی. تر ډېره ځای
پښتون صاحب تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي او څومره تم شته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شروع شوی دی د دوی او د بینالمللي جمعیت تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې چون موږ په تیرو 40 کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو رسو کښې سوځلي یو، افغانان ډېر خوښ شوي دي او چون د اعتماد د منځه تللی دی نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده. د خلکو بیره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه سي چې د پروسې نیمه برخه و سولې ته داخله سي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله سي. دا تشویش او بیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه سي، پاکه سي او ټول طالبان په خلاص سي بیا نو مشکل د افغانستان حل دی، لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې تر شلو پورې رسېږي په کوچنیو غټه سطحه هم په افغانستان کې فعاله دي. د درېمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خل کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه درشکل نه راولي.
د سیاسي چارو لکتون کې خالد پښتون څخه په مننني اسلام آباد ته مخه کوو. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په ټلیفون را سره دی. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبري وکړي. له طاهر خان به واورو چې د عبدالله عبدالله د خبرو اجنډا څه ده چې نن ورځ او سبا به له کومو چارواکو سره ویني. طاهر خان،
نو نن خو چې کوم پروګرام ما خپل ویل دی موږ سره موجود دی، نو د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات وو او د وزیر اعظم دفتر کې چارواکي خاوند دا خبره کړې وه چې 15 بجې د پاکستان په وخت باندې دا ملاقات وو. البته تر اوسه پورې د وزیر اعظم دفتر لخوا د ملاقات په اړه باندې هیڅ ندی ویل شوی، زیات ندی خبر شوی. البته ملاقات بالکل دی بیا په دغه پروګرام کې د پاکستان د فوز مشر سره هم ملاقات وو. اول داسې ویل کېدل چې دغه ملاقات څنګه وخت ورکړی شو، نو شاوخوا 2:30 بجې د فوز مشر سره وو. اوس داسې موږ اورو چې کېدی شي هغه نن د شپې لا وخت وشي او سبا بیا د ډاکټر عبدالله پروګرام کې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سره لیدل او په اسلام آباد کې دینی عالمانو سره هم د غونډه ده او چې دا ګټه اهمیت ورکول کیږي ځکه افغانستان کې دا یو تاثر دی چې د پاکستان مذهبي ډلې مذهبي مشران د دې نفوذ دی په طالبانو باندې. نو هغه سره سبا غونډه ده او سبا بیا د فزیکي خارجي ژورنالیستان په اسلام آباد کې هغوی سره هم د ډاکټر عبدالله لیدل او یو دلته یو د پاکستان افغانستان یو غیر حکومتي ټریک ټو چې کوم د علاج دی هغه غړو سره هم د پاکستان چې کومه څنګه ده هغوی سره هم سبا د غرما اسلام آباد کې د هغوی هم ملاقات دی او بیا ماخام شاوخوا کې به ډاکټر عبدالله سفر بشپړ کیږي او واپس افغانستان ته ځي.
طاهر خان، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې جګړې زیات شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د ولسمشر په امر په دفاعي حالت کې دي او د دې لپاره چې طالبان تعرض کوي د طالبانو تلفات زیات دي. طالبان څه وایي؟ له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دای راپور لري.
د هلمند په غسیم کې چمنتی کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپل کورونو پرېښودلو ته اړسي ویدي. د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکو محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل سو جنگونو اندېښمن کړي دي ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولای.
موږ دغه لا سر مخ چې نن کډ بار کسبه برتراو، نن یې بار کسبه برتراو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مو چیرې جوړ جام چې شي
نه دغه لا سم حالات ګرد افغانستان خو نسته خو دا ولسوالیان هم بيبيخي ورځو داسې نور شنختګانو کر راوځو چې د جنګ نه کړه رفنای لري داسې ځای ته راځو.
دا یوازې خلک نه دي چې د جنګونو له شدت څخه اندېښمن دي. د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا پر دوی برودونو په بیساره ډول زور اخیستی دی. د نادالیا او نایو ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل
ته پخوا په طالبان یو څه جنګونه ډېر شوي دي، پر اروپوستو باندې بریدونه رشوه کېږي، په رسنه کې بریدونه کېږي، طالبان تعرضونه کوي، حالت تر پخوا پورې اوس څه خراب شوی دی. دې تعرضي حالت کې راځي دي تلفات شاید ډېر خوري.
که څه هم حکومت د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي، خو هغه شمېرې چې ازادي راډیو د تېرې اونۍ د سه شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړې دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یوازې په تېر اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله 40 ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه، هغه تفاهمنامه امضا کړه، پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي، ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي.
کومندان ویل دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډېر سوي دي، خو د دقیقې شمېرې د رسنیو په واک کې ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفات په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپل طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچیانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاع ایالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د نه څلوېښت پیښو د ثبت خبر ورکړ. دغه اداره وایي دا پیښې په نه کلونو کې بې ساري دي. له کابله ناجیه صافی راپور لري.
پنځه کلنه شکریا ګزرن وهلی. هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لاره نشیتلی او تر دې وړه خورې په خپلو پښو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډېره اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په ګزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکې ده.
نو مون خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه. د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله. دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه. هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو په دې باندې بنا شو کنه. بس مخکې چا خبره ړندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپله ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې شپږ میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2000 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو نه څلوېښت پیښې ثبت شوي چې 33 یې له سویلي حوزې راپور ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمېر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې دوه میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کېږي.
هغو سیمو کې د کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر واکسه لاندې دي او هغه کور په کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او بیا خپل ماشومان نه واکسینوي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي.
تاسو لا پیغامونو
زاد ولولی زاد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا یله چې حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زخپل امریکا بلر م خدا د شي اڅ د غن راځي د سود نسی د لاس ویله تخته کو پلرګو. زما دا یله چې موږ د کرکټ باخه کې مرسته وسی. و سلام
ملستان ولایت و امال صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما پنلستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته و امال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د افغانستان لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي. او ډیر کلی والے ساحو تا کار نه ورکي او شکم ځای کار ورکي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالې کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې تنیسته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت څنګه یو لسالي خبرې د سره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی سی هلته ناست چې خپلې پیتسیانی او انرژیانی سره چې دلته بد حال دی په شي خبر نه دي. نو دا چې سولم وسی دلته موږ مرتو نو باندې موږ سوله څه کوو نو اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په نړۍ کې د کرونا ویروس قربانیانو شمیر تر 1,000,000 واوښت. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د نړۍ په یو شمیر هیوادو کې د کرونا ویروس نوې مثبت پیښې په زیاتېدو دي. صفی الله سنکسی راپور لري.
د ټرمپ او بایدن د دریو ټلویزیوني مناظرو له ډلې لومړی یوه نن شپه ترسره کیږي. دغه مناظره د نومبر 3 تر ولسمشري ټاکنو پوره 15 اونۍ مخکې پلان شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترمپ څو ورځې مخکې ویلي و چې دا سخت د مناظره په انتظار ده. مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې په ځای وخت د شپې په 9 بجو د فاکس نیوز ټلویزیون د نطاق کریس والاس په کوربتوب ترسره کیږي. رویټرز اژانس د کریس والاس په حواله راپور ورکړی چې ټول ټال په شپږو موضوعګانو بحث کوي چې پکې د سترې محکمې موضوع کرونا ویروس او اقتصادي مسایل شامل دي. خو ښایي تازه خبري مسایلو ته په کتو یې موضوعګانې بدل شي. د ټرمپ او بایدن تر مناظرې هم د 2 ورځې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالیاتو په اړه یو څېړنیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې لیکل شوی چې ټرمپ په 2014 کال کې یوازې 950 ډالره مالیه ورکړي. نیویورک ټایمز لیکلي ټرمپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. دغه راپور د ګڼو رسنیو پام واړو او اټکل کیږي چې د ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن د لومړنۍ مناظرې غوښنه برخه جوړه کړي. ترامپ دوشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې میلیونونه ډالر مالیه ورکړي او د نورو په څیر مالیاتي اعتبار لري. هغه مخکې د نیویورک ټایمز راپور جعلی بللی و.
دا کاملا جعلی او جوړ شوی خبر دی. څلور کاله مخکې هم له دغو راپورونو سره مخامخ شوي او تاسو کولی شوئ هغه وخت له ما دا پوښتنه وکړئ. دا کاملا جعلی خبر دی. په واقعیت کې ما مالیه ورکړې ده.
د راپورونو په اساس جو بایدن ته د نیویارک ټایمز تر راپور وروسته په ټرمپ د گزارونو موقع برابره شوې ځکه کمپاینرانو یې وارد مخه په دې اړه خپل تبلیغات هم چلولي. د جو بایدن کمپاینرانو په یو ویډیو کې د عادي خلکو، ښوونکو، اوروژونکو او نرسانو مالیه د ټرمپ له مالیه سره مقایسه کړي. و او یا کلن جو بایدن بیا ویلي چې ټرمپ دې یوازې رښتیا ووایي. د مناظرو متخصصین وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ په مناظرو کې غیر مترقبه عکس العملونه ښکاروي او له دې چې دواړه کاندیدانو د یو بل په اړه ډېرې خبرې کړي ښایي مناظره کې ډېر مسایل ښکته پورته شي. ترامپ ډېر ځله جو بایدن خوبوړی بللی او هغه هم په ځواب کې دی په درواغو ویلو تورن کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن داسې وخت مناظرې ته ورځي چې امریکا د کرونا وبا له لاسه سخت ځپل شوي او څه باندې 200,000 امریکایانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر او سیالي په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. البته په بخښنې سره چې ما د کورونا ویروس د خبرې قربانیانو د زیاتېدو په اړه مخته تاسو ته وویل، په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر تر 1,000,000 زیات شوی دی او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری لازری ولسوالی لیکي طالبان له امریکا سره شوی موافقه ته اهمیت ورکوي او د افغانانو په ناحق وینه توی دور ته اهمیت نه ورکوي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان ولسوالی لیکلي دي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پسې نوري اوږدې سي د افغانانو خوشي به په غم واوړي. عبدالولی عابد
د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي. د عبدالله سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه کوي. احمد ضیا خان خیل د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي دي، سوله هغه وخت راځي چې پاکستان سمې خبرې وکړي او د ده په وینا صفا خبرې وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، د افغان سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي خبرې له فریبه ډکې وي. اسماعیل دانش لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي، که د سولې خبرې همداسې روانې وي هیله ورته نشته. عبدالرحمن بیا پر استولې سمس کې لیکلي دي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبینه یو، که خدای کول افغانستان ته به سوله راشي. دا ساجی راډو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. البته زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په بل خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس سید ډوډ بخیر راغلی.
تشکر.